تواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغ لاست ویم. نن شنبه ده، د 1400 کال د لړم اقرب درېمه، د 2015 کال د اکتوبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې په ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي، یو یې قاچاق بار بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حقپرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حقپرست 18 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیال یې 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنگي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنگ وزیر په ټکس د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنگي بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنگي بیړۍ یوه اوبتله او همدارنګه څو F-15 جنگي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېرو وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړندلاره لري. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، د خبرونو هلته لوستلی شئ. نن طالبانو پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند هوکړې په جزئیاتو باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي. او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالر په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ دې ته آبادي وکړو یا پې دلته خپل ژوند زندګي آینده لپاره راتلونکي جوړ کړو.
نور مسائل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوحې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوحې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستاني لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درز د ترکیه په استانبول کې لاره رواني غونډې د سار دی وډیر غختلی او با دوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري څو له افغان خاورې پاکستان ته د راتلونکي تروریزم مخه ډبه ورسره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخه ونیول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتونکی نه دی، خو له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي او د ترهګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوحې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غواګست لکه څنګه مو چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لا زیات تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له ځینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ډاکتر زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې په راتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نسی. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژان صاحب سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هم په ام داس حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط دغه تداوم به یغه ته بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یو تشویقاتي برخه او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کې ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې شکل ورکړي قلم
که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته وړي. تاسو فکر کوئ چې دا به ډیرو خبرو ته دوام وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربان خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به په دې کې اخیستل کیږي؟
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربان اوس د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا اوسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې سرتې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی. د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تېره ناسته د څه لپاره وه، یا رښتیا هم د دې لپاره وه چې دا دغه وه د اوربان لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولای چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکۍ چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نړیوال بانک وایي د اګست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه 1.3 میلیون ډالرو ته رسیږي. دغه بانک په خپل تازه خپور شوي رپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسېدلی او له 15 لکو تر 1.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی رانږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13مې نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 1.3 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي. په دې 1.5 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 45.5 میلیونه ډالره، کرنیز سکتور 30.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.1 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک د زلزله له 1998 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15 لکو تر 1.3 میلیونه پورې کسان سخت اغیزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای، ژمی رانږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوګل درې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو، ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پی موږ بیت آبادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پاره راتلونکي جوړ کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وش.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی چې داخله ووسی، خپل دا چې میاش بل روس دلته واوري چې درې خیمه کې ژوند گزاره نه کیږي، پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کې کوم موږ سره همکاري وشي بل ځای ته ووځو.
د نړیوال بانک راپور کې د افغانستان لپاره دغه د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو څو د بیړنې غبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظ الصحې او روغتیا کمزوري سیستمونه د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست د 1 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2014 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبې په شپه په UFC کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د UFC په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه 13 لوبي ګټلې او 15 بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبي ګټلې او 1 بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په UFC کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د UFC د 321 دوري په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالي ده چې تمه ده د شنبې په ماښام د افغانستان په وخت 4:30 پیل شي. نصرت حق پرست ورستای څلور لوبي سر په سر ګټلي او وایي چې په UFC کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسېږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
لکه چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو له یو بل سره سختې نښتې وکړې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې عبوري لارې په تېره بیا تورخم او سپین بولدک کلک تړل شوي دي چې ورسره په دواړو خواوو کې په تجارتي مالونو او کانتینرونو سربیره زرګونه مسافر هم ایثار پاتې دي. په تورخم کې ګڼ داسې خلک هم شته چې بیرته افغانستان ته د تلو اجازه نه لري او همې هلته ژوند په دې باندې سخت شوی دی چې پیسې او نور امکانات په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ. ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرات شینواری دغه رپورټ ته
د پېښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره کوم مریض راغلی عبدالمالک نومیږي، 70 سال ده او سپاینل کینسر دی. زما دا خور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې 3000-4000 نور خرچېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې 1000-8000 روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته.
نو
اوس والا موږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوي دي، کرایه گیسٹ ہاؤس کرایم ډیر دی او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دی.
یو بلتن محمد سمیر عزیزی وای چې پلار علاج لپاره په خبر ته راوړی وو خو وس دلتا ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار می د سرطان و عملیات شوی د اپریشن شوی د اوس دلته راغلی یو شو لپاره ولا مشکلات خو ډیر ده دلته هم د اوس ډیر خلک هم دلته دا لاره بند هم دلته پاتې شوی دی کرنې خلاص شوی دی هم دلته پاتې شوی دی چې دا لاره خوشې سي لک سولت پیدا سي چې څوک ته وینې زوروي بس نور شی نه غواړو نور داسې کرایه خو راځي نه دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته دا شوه نسته چې موږ دلته راغلي یو چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مه نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا هغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یوه چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه دی شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې.
پرون د اکتوبر 4 د پولیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی اوس له یوې جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر واکسیناتوران هم ویلي د طالبانو حکومت لخوا کور په کور د واکسین بندیز د دې لامل شوی چې ټول ماشومان واکسین نه شي او ځینې له واکسینه پاتې شي. ډاکترانو د پولیو واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوهاوي نشتوالی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې د دې ناروغۍ لاملونه بولي او ټینګار کوي چې ماشومان باید د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زاده ما که تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و
شراره د لوګر ولایت د ازری ورسوالۍ اوسیدونکو ده. د دې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 آزادۍ رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومان ته د پولیو واکسین وسی. وراره یې شاوخوا 10 کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی. زړی مو
واکسین پولیو نشته بودن به اون خاطر علاج شده.
د وراره فلجیدل می له همدې عمله دی چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې از موږ د کورنۍ مشرانو وای موږ یې باید عملي کړو او
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروایۍ له امله له واکسینه پاتې او فلج شوي دي.
د همسایګۍ مو خانواده است چې متاسفانه دوتا از اولادایشان یک با بې مسؤلیتي خانواده یا مې پدر مادرشان د مرض پولیو متاسفانه گرفتار شوند.
زموږ په ګاونډ کې یو کورنۍ ته چې دو ماشومان د مور او پلار د بې مسؤلیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دواره پا بخو او لاسونو فلشی ویدی. وضعیت خراب دی. کسا هم کورنه اوز پخیمانه ده خو اوز پخیمانی پا درد نلگیگی. ذکر لبدا مرغا دواره ما شمانی پا پولیو اختشه ویدی.
پا افغانستان که دیرای نوری کورنه همسته چه لداسی بیپای رند سر لاس و گریوان دی. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاجالدین اویوالی ویلی هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. د اکتوبر 14 د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14 د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوی ځوان ګواښونکې ناروغي ده او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی او د 1988 کال راهیسې د ډلهیز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سرل دی چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جماعت پر جماعت او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یو چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینونه ډیر اغیزناک و ځکه چې مو کولای شو له هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي یا د کورنۍ سره هلته نه وي یا دوی خپله اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سږنۍ 24 غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ هغه ماشومان ژنده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي دي افغانستان ته، نو هلته به په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو کیدلی سي یو لامل دا هم اوسېږي.
دی ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. وروره، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. دغه ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچه ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لارم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې که چېرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړه چې اسلامی امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه. د آزادی میلمه دیخ پرونه تمو زنوریاس نوری هر کلای کوم. دیخ پرونه تمو ایوه افغان خبریاله او یوټیوب چلون که را بلل ده چه کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی ده. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړې زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم هغه همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدغه کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست. پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلی فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کښې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې بیا دغه وخت کښې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کښې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه وو چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې پیل کړ، د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه پوهېږم په افغانستان کښې داسې قانون ده، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دل پر چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې همه ښوونځي ته چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتمان ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدې نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وخته مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه؟
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کښې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کښې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سي باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د هماغه کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه داسې فلم په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې، وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړم.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور مو تهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړۍ کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ، وروسته له غنه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او همغه یې دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټکوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې مصر چې ډېر کمه موده کې ورته همدل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د یو ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې فعال کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همېش لپاره استفاده وکړله او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خیما هم له صفر څخه شروع کړی و. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دغه چې تجربه درسره ده یوازې دغه چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصلي له پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه فرصت د هېواده بهر نشي حقوقي نورو ماشومان دې د فرصت مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ګورو کېږي. ما په دغه خوښ باندې چې څو مرات تانسته او ما غوښتل په تلویزیون کې کوم خبرونه وړاندې کوم مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خبرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د یو مشل چې زما مثلا خونه به نوره بنده کړله زما نه سپرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی، او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دویم ماشوم مې هم هلک دی مساجم، او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالي او نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 10 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته وروپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو ترمنځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کار مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چاپ چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه وینم، زه څومره احساس ترلاسه کړم. نو همدغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همه شي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پایډر
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ د هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلي په اشتیا اوسي او یادېږي، نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، سو هغه ورونه خپله نو لاس پکار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
دوی تر څنګ نور څه بیا بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه نه یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي، او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم خزینه‌ای انجونی واسه نو میای زیرا دواتوم پلاف تو گه مثلا حالا چی چیز سب کم خلتا و سر اخبرانه دا کم بیا خند استاد لار سخت حالا یه تسانی و بر اخبرانه دا چی نوی نوی میکار که شروع کرده دا چو اخبرانه میخوام اپلود کلی دی حوا داره چی دی ارواز تخانی پا برخه که دی ماشون دی تربیه پا برخه که او دی تسان دی ویان روی یا مثلا ویناوالی دی هنر پا برخه که زی لیدون کتا معلومات ورکوم اغا اساسی که ورده اخبره کم ترسو وکرسی پا خبر جون که عملی کلی پا خبر جون که تلیک دی او یو ها گتت تلاسه کلی یعنی در دری ورا موضوع پزم که لری ام دی ماشومانو لفاره یا دی نوی نسل دی تربیه لفاره هم دی لفاره چه مثلا چنگ از وران وکرسی چه خوای نوال و سی نو دی ترسنگ هم چون رمونگ کولی سی پدغه طولنه که مثبت نشو لرو درست موضوع پزم که لری چه نوی میکار پی شروع کرده ولی غورم دوام مرکم یو چه در چه خیلی دون که هم و سی زه دی هر وقت چه یوتوب تراغلی هم و بلا بلا پلاتفارمونه که سی ما اخبرانه سرده کردی زه بینم چه دی کم اخبرانه لیدون که دیدی دی دغا اخبرانه چه ما پا دیر علاقی سر پیل کرده او چه لیدون که کم دی یعنی فرده بانی مونگا پوگیگو چه مونگا حوادوال یا چه مونگا طولنه چون را ارتیا لری چه او باید دی مشمانو دی زوانانو نوی نسل دی تربیه بوزنه پا وقت که ورد اخبرانه جورسی ایده لپاره چه که چیر دو علاقه خودلای پده مانا چه چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه اورېدل او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفه نه دغه برخه نه ډېره لري په دغه لپاره خاص کې لیدون کم دي ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېر خپرونې ولرم
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي
ښه دي ښه دي نو څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو ځینې وخت داسې یو کومنت ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کېننم لا باید وهڅې کړم لا باید خپرونې جوړې کړم لا باید موضوعات را پیدا کړم هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وهو چې باید زده کړې وکړو پوهه ترلاسه کړو دا وکړو دا وکړو دا وکړو مثلا د اوس په افغانستان کې یم په افغانستان کې د حل کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده ولې د همغه هېوادوالو لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي که چیرې یوټوب ښه نه وي که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی په همدغه فیسبوک او یوټوب او نور دغه سوشل میډیا کې وو هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي فعالیت کوي خپرونه وړاندې کوي ښایي هغه کسان لپاره موثره نه وي د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو نو دغه لپاره ښه ده زبانه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي هر خلک تشویقوي هر نجلۍ تشویقوي زه د هغوی څخه مننه کوم او هغه کسان چې منفي نظر هم لري خو زه زیاد دی په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولای شي چې مثلا په غوښمن پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست
چیلنجونه هم حتی کومه په ډیره کوچنۍ سطحې وګورئ زموږ کورنۍ زموږ چینه وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هر ژبې هر سمت پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي او که چیرې په لوړه سطحه باندې وګورو موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي د دغه ټولنې د وګړو له لور څخه کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي نو رسر زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه څه سم ثبتولی ځکه لاملی دا دی چې څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم مونږ دا لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای کې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسي هغه یو ګزارش سات کې د هوادوال لپاره موټه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا سبتي بڼه دي ځکه زیاتې رسنۍ دي ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دا هم محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې سم نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلې ده د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کې شته د هر چا له لوري څخه شته ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي او هماغه دي لمن شي چې ما ته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته اصل په سلو کې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي یا مثلا داسې تېرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فکر کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.